د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوه. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېده. نوریاس نوری مو د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځن به ورځ د 1409 هجری لمریز کال د غوی اسور د میاشتې شلمه د 2013 میلادي کال د میله لسمه سره برابر ده. د افغانستان کورونو چارو وزیر په کابل کې لپاره نوې حمله سره بیا په خار کې د تورو کې خولرونکو موټرو ته د انتقاد غوتونی ولاوي ویل چې ډیر چاودیدونکو مواد او ځان وژن کې د همدغه موټرو په ذریعہ خار ته داخليږي. په نړیوال موضوعاتو کې اوریچې د امریکا ولسمشر بیا ایران ته خبرداري ورکړ چې له اټومي فعالیتونو څخه ډډه وکړي کنه له سختو عواقب سره به مخامخ شي. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د بغلان تلو برفک ولسوالۍ ته له دو خواوو رسېدلي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړ چې خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. د اسرائیل پوځ وایي په سوریه کې ډیری ایراني ځواکونه د جولان په لوړو کې د اسرائیل د پوځ پر پوستو شاوخوا شل توغندي ویشته چې اسرائیل متقابلو حملو ته اړ کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د بغلان تلو برفک ولسوالۍ ته له دو خواوو رسېدلې دي. د دې وزارت ویان جنرال محمد رازمنش تېر شپه ازادي راډیو ته وویل
ما از شمال و از جنوب وارد جغرافیای تلو برفک شدیم.
موږ د شمال او جنوب له لورې د تلو برفک جغرافیې ته داخل شوي او ډېر ژر به هغو دښمنانو ته چې د ولسوالۍ لپاره ګواښ دي غاق ماتوونکي ځواب ورکړو او بېرته به د ولسوالۍ فعالیتونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د قانون له مخې هلته پیل شي. د بغلان سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د سیشن بې پورس طالبانو د تلو برفک ولسوالۍ ونیوله خو دفاع وزارت دا خبره نه تاییدوله. دغه راز دفاع وزارت د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ د سقوط راپورونه هم رد کړي وو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د تاجکستان له امنیتي پلاوي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د امنیت مسله وڅېړله. حنیف اتمر پرون په کابل کې د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې د رئیس سایمومن یتیموف په مشرۍ پلاوي سره وکتل. د ملي امنیت د دفتر ویان قدر شاه د دې خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر بهبود د سیمه ییز اجماع پر تکرار خبرې وشوې. دواړو لورو سرحدونو د امنیت د ټینګښت پر اړه باندې خپل نظرونه تبادله کړل. د دې ترڅنګ په سیمه ییزه کچه د توریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د اجماع د رامنځته کېدو پر پیاوړتیا باندې بحث وکړ.
د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د جمعې په شپه له تروریزم سره د مبارزې په نړیوال کنفرانس کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان او تاجکستان د سرحد په اوږدو کې امنیت اندېښنه ښکاره کړې وه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وایي د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د افغانستان د سولې لپاره زمینه برابروي. پیر میډاون پرون په کابل کې خبري غونډه ته وویل دا انتخابات د سولې لپاره یو چانس برابروي. په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون به یاغیانو ته ډیر پیاوړی پیغام ورکړي چې د افغانستان خلک شخړو او افراطیت ته نه وایي. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه د حمل په 15مه د ولایتونو په مرکزونو کې پیل شوې ده چې تر دې دمه نږدې 14,000 کسانو نوم ثبت کړی دی. ټاکل شوې ده دا انتخابات د تلې په 28مه وشي. د افغان فلم جوړونکي رویا سادات فلم ولسمشر تلیک به د جنوبي اسیا په ووم نړیوال فستیوال کې نندارې ته کېښودل شي. ټاکل شوې ده دا فستیوال نن د کاناډا په تورنټو ښار کې پرانستل شي او د مې میاشتې 23مې به دوام وکړي. د ولسمشر تلیک فلم کې له افغان ښځو سره د تاوتریخوالي او زور زیاتي کیسې تصویر شوې دي. رویا سادات یوه له هغو لسو زړورو او اغیزمنو میرمنو څخه شمیرل شوې ده چې تیره میاشت د امریکا متحدو ایالاتونو د زړورتیا مډال ورکړ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداري ورکړ چې خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. ترامپ پرون وویل زه ایران ته مشوره ورکوم چې دا کار ونه کړي او که چیرته یې وکړ له ډیرو سختو عواقبو سره به مخامخ شي. ترامپ یوه ورځ مخکې تر دې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. د دې اعلان په اړه د پرون په واشنگټن کې خبرلان ته وویل چې پر ایران به ژر تر ژره بندیزونه عملي شي.
We will be putting on among the strongest
موږ به ډېر سخت بندیزونه ولګوو. تر ټولو سخت چې پر کوم هیوادو مو تر اوسه نه دي لګولي، دا بندیزونه به ډېر ژر نافذ شي. وروسته تر دې چې ولسمشر ټرمپ د سېشنبې په ورځ وویل چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د نړۍ په زیان دی او واشنګټن له دې تړونه په شا کېږي، تهران له غوسې ډک عکس العمل ښکاره کړ. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د ایران د اټومي چارو له ادارې وغوښتل چې د ټولو اټومي فعالیتونو د پیلېدو لپاره تیاری ونیسي. پاکستانی پولیسو وایي 25 کلنه سنا چیما چې ایټالیایي تابعیت لري د ناموسي قتلونو په لړ کې وژل شوې ده. پولیسو د پنجاب ایالت په ګجرات ښار کې د دې د قتل تحقیقات وروسته تر دې پیل کړل چې د دې ښځې خپلوانو په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل چې ښایي دا ښځه خپلوانو د ناموسي قتل په تور وژلې وي. پولیسو د اپریل په 25 د سنا چیما جسد معاینه کړ. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي پرون وویل د جسد له لیدو وروسته معلومه شوه چې دا یې له ستوني نیولې او غاړه یې هم ماته شوې ده. د سنا چیما پلار ورور او تره نیول شوي دي او تحقیقات روان دي. د اسرائیل پوځ وایي په سوریه کې ډیری ایراني ځواکونه د جولان په لوړو کې د اسرائیل د پوځ پر پوستو شاوخوا شل توغندي ویشته چې اسرائیل یې متقابلو حملو ته اړ کړ. پوځ نن وویل چې دغو توغندیو له ډېر سطحي زیان پرته ځاني زیان نه دی اړولی او د اسرائیل پوځي سیسټمونو یو شمېر دغه ایشتل شوي توغندي شنډ او له منځه وړلي دي. د اسرائیل د پوځ ډګروال جاناتان کانریکوس ادعا وکړه چې دغه توغندي د قدس ځواک لخوا چې د ایران د سپای پاسدارانو انقلاب د ځواک د بهرنیو عملیاتو څنګه ده توغول شوی وو. هغه په بیت المقدس کې خبر اعلان ته وویل چې د اسرائیل پوځ د اسرائیل پر ضد ایران دغه حمله چې هغې ته مو ځواب ورکړل ډېر جدي بولي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د سوریې دولتي رسنۍ نن سهار وویل د سوریې هوایي مدافع د اسرائیل توغندي شنډ کړل. وروسته رسنۍ وویل چې توغندي د دمشق پر جنوب لویدیځ توغول شوی وو. او د سعودي عربستان چارواکي وایي د یمن حوثي یاغیانو پرون د دې هیواد پر پلازمینه ریاض بلاستیک توغندي ویشتل چې هغه په فضا کې شنډ او له منځه یوړل. د ایران ملاتړي ډلې لخوا دغه حمله یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه د امریکا له وتلو وروسته په سیمه کې کړکیچ پورته تللی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزلی نور خبرونه غواړی په تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په کابل کې له پرونیو حملو سره بیا په ښار کې د تورو ښیښو لرونکو موټرو ته د انتقاد ګوته ونیوله او وویل چې ډېر چاودیدونکي مواد او ځان وژونکي د همدغو موټرو په ذریعه ښار ته داخلیږي.
اعتداد از اینمی مواد انفجاری و انتاریو طبعا از طریق امی با استفاده از این موتره شسامه.
ده افغانستان ده سولی علی شورا هیله منه ده چه ده اندونیزیا پا پلازمین جاکارتا که ده افغانستان پاکستان او اندونیزیا دینی آلمان پا افغانستان که ده جگلو ده پای ترسیدو او ده سولی پرده ایو جول جاری تورسیگی.
راه برونبخت از وضعیت جنگی و بدتراری سول صحبت خواهم کرد.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه ورځ په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ که ایران بیا اټومي هڅې پیل کړي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي.
I would advise Iran not to start their nuclear program. If they do, there will be very severe consequences.
ازادي رادیو اوري په ارکې د امنیتي او دفاعي ادارو چارواکو له ولسمشر اشرف غني سره په ګډه غونډه کې د کابل ښار د امنیت پر مسلې خبرې وکړې. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د کابل په لویدیځ کې د امنیتي تدابیر زیات شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزیر اندېښنه ښکاره کړه چې د ښار دننه یو شمېر موټر د انتحاریانو او چاودیدونکو موادو په انتقالولو کې مرسته کوي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د افغانستان حکومت په کابل کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته پریکړه وکړه چې د کابل په لویدیځ کې یوه نوي امنیتي حوزه جوړه کړي. د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې دا امنیتي حوزه به راتلونکي اونۍ پرانستل شي.
د غرب کابل ناحیه 13 تنها یک حوزه او متاسفانه
کې د کابل په لویدیځ کې په 14 ناحیه کې یوازې یو حوزه ده. له بده مرغه په وروستیو اونیو کې موږ هلته د یو شمېر تروریستي بریدونو شاهدان وو. له یوې مودې راهیسې پر دې فکر کېده چې دا سیمه پراخه ده، نو دا سیمه دې پر دوو امنیتي حوزو وویشل شي. چې د اعلی سرقومندان په غونډه کې هم پریکړه وشوه چې په 14 ناحیه کې نوې امنیتی حوزه جوړ شي او د کابل د امنیتی حوزو تشکیلات معلوم دي چې هغومره امنیتی څوکونه به هلته هم ځای پر ځای شي. په کابل کې پرون په شهر نو او دشتي برچی سیمو کې په بریدونو کې د دوو پولیسو په ګډون وطن وژل شول او د دوو پولیسو په ګډون نشدې شل تنټه پیان شول. په کابل کې د امنیتي چارواکو په وینا په دې بریدونو کې اته سره بریټ کون کې وژل شوې دي. د افغانستان د کورونې او چارو وزیر وایس احمد برمک د دې حمله په اړه د چهارشنبه پورس خبری غونډې ته وویل چې په ځینو موټرو کې شارته چاودیدون کې مواد داخلي شي.
په اساس معلومات استخباراتي کې از طریق ارګانای
استخباراتي معلوماتو لمخې چې د کشفي او استخباراتي ادارو له لوري مشتره رسی شي یو شمیر چاودیدون کې مواد او ځان وژن کې د همدغه تور شیشو په موټرو کې راځي. یو شمیر وسایل بیا په خوا د کابل شهر ته راول شوي نو که چیرته انتحاریان کابل ته داخلي شي له همدغو وسایطو چې غیر قانوني کابل ته راول شوي له حویلیو راایستل کیږي او د شهر دننه حرکت کوي
او بلاخره د داخل شهر حرکت میکنه.
شاخلی برمک زیاته کړه چې د مشکوکو خلکو او مشکوکو موټرو په برخه کې دي ولس پولیسو ته اطلاعات ورکړي او مرستې زیاتې کړي. خو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیل زاد ازادي راډیو ته وویل چې د شهر د امنیت مسؤلیت د حکومت دنده ده او باید پرې نشتي چې نور پرې شهر کې د تور شیشو موټر وګرځي.
د تور است کې وزیر داخله میګه کې موټرای آینه سیا میاین
د کورنیو چارو وزیر څنګه وایي چې د تور شیشو موټر راځي او د نشي کولای چې دا موټر ودروي. د پارلمان دا غړي څوک دي؟ د حکومت لومړی دنده د خلکو امنیت دی. نو کچرته دا سیسون زشته باید دا سیاست سمدستی بدل شي او د موټرو ته اجازه ورنکړي چې راشي او کراځي. دا موټر باید ودرول شي او ونیول شي. ولسمشر، اجرائی رئیس او نور باید دې مسلې ته سمدستی پاملرنه وکړي. په دشتي برچی کې درې تنو حمله کړې و چې ووژل شول. د دې حملو مسؤلیت داعش منلی دی. د شهرینه بریدونه بیا د 500 تنو لخوا وشول چې 500 سره پکې ووشل شول او د دې بریدونو مسؤلیت طالبانو په غاړه واخیست. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې په کابل کې د چهارشنبه د ورځې بریدونه حقانی شبکې د پاکستان د لشکري طیبه ډلې په مرسته تر سره کړي او په دې برخه کې د ثبوت لپاره اسناد او شواهد لري.
په داسې حال کې چې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په دې وروستیو کې شخړې زیاتې شوې دي. د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا دینی عالمان سبا په د اندونیزیا په پلازمېنه جاکارتا کې جرګه کیږي او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د غونډې ته چې ډېره ځنډېدلې ده ډېره وځنډېده خوشبینه ده. د دې شورا مشر محمد کریم خلیلی پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې اوس د دوو هیوادونو دینی عالمان په جاکارتا ښار کې سره راټولیږي او د افغانستان د جګړې په د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي او دوی هم هیله مندي چې دغه دینی عالمان به د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره یوه جوړجاړي ته هم ورسیږي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
اخوا د خندق په نامه د وسلوالو طالبانو د عملیاتو اعلان سره سم د جنگ پراختیا او د اخوا له همدغه ډلې سره د سولې خبرو ته هیله. د افغانستان د سولې عالی شورا وای د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دینی عالمان د درې اړخیزې ناستې لپاره چې په پام کې ده د جمعې په ورځ جوړ شي د جاکارتا ښار ته رسیدلې دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی وای دغه ناسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د سولې له خبرو سره مرسته وکړي.
الان که ما و شما صحبت میکنیم علمای سه کشور در حال تجمع هستند.
اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو د درې واړو هیوادونو دینی عالمان د راټولېدو په حال کې دي او د افغانستان پر جنگي وضعیت او لدغه وضعیت د وټلو او د سولې د ټینګښ پر لارو به خبرې وکړي. زه یقین لرم چې د سولې د پرمختګ لپاره زمونږ او د درې واړو هیوادونو د دینی عالمانو له نظره یو مهم ګام دی.
د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د 50 دینی عالمانو ناسته به د جمعې په ورځ په جاکارتا ښار کې جوړه شي. د سولې عالی شورا وای په دغه ناسته کې د افغانستان او اندونیزیا د دینی عالمانو هڅه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ارزونه او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د اسلامي نړۍ د یو لوی کانفرانس بلل دي. لدینه یو ورځ مخکې د سولې عالی شورا ویلي چې د افغانستان د دینی عالمانو شمیر چې 40 تنو ته رسیږي د دغه کانفرنس لپاره اندونیزیا ته رسیدلی دی. پاکستان چې نقش د افغانستان د سولې په ټینګښت او د سولې خبرو ته د طالبانو په راماتولو کې مهم ګڼل شوی، په تیرو کلونو کې یوازې د افغانستان لخوا نه بلکې د امریکا لخوا هم په دغه مسئله کې د دوه مخي سیاست په لرلو تورن دی او دینی عالمانو په افغانستان کې جنگ روا ګڼلی دی. ځینې را رسېدلي خبرونه وایي چې د پاکستان 15 دینی عالمان جاکارتا ته رسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوال طالبان د افغان حکومت د سولې د بلنې پر وړاندې چې د کابل پروسې په کانفرانس کې وړاندې شوې چپه خوله پاتې دي. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا له خلکو او په تیره د هغه هیواد د کانګرس له سوله غوښتونکو غړو غوښتي چې ډونالډ ټرمپ دې د سولې خبرو ته وهڅوي، خو په دې لیکنه کې د افغانستان د سولې اړوند څه نه دي ویل شوي. د نړیوال اړیکو پوهان په دې باور دي چې که دغه کانفرانس د افغانستان له لورې جدي ونه نیول شي د پخوانیو کانفرانسونو په څیر به نتایج ونه لري. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر صافی په دې باور دی چې پاکستان تر ډیره غواړي وخت ومومي چې د نړیوالو په تیره د امریکا باور پر ځان پیدا کړي. دی وایي د پاکستان عالمان باید ژمنه وکړي چې پاکستان به د تروریزم له ملاتړه لاس اخلي او هغوی به د سولې خبرو ته راماتوي.
د افغانستان جنگ چې پاکستان ورته جهاد وایي په هیڅ صورت جهاد نه دی. که د دغه کانفرانس په اړه ووایو چې په افغانستان کې به جنگ ختم او سوله به راولي لرې خبره ده.
په ورته وخت کې یو شمیر دینی عالمان د فتوا په صادرولو او په افغانستان کې د جنگ د ختمېدو لپاره د اسلامي نړۍ د اجماع په جوړولو تاکید کوي. دینی عالم بهاودین جوشجانه وای د پاکستان دینی عالمان باید د اندونیزیا په درې اړخیزه ناسته کې ځان وژنه، چاودنه او په افغانستان کې د جنگ دوام چې هیڅ دینی توجیه نه لري او د اسلام له اصولو خلاف دی مردود اعلان کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
د سهار بجې 12 دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوم. ملالۍ بشیر ته بخښ شو.
د نړۍ یو شمیر معتبرو رسنیو په کابل کې د سختریزو حملو ته کتلي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي له دغو حملو څخه یوه په شهرینو سیمه کې آسیایي پرمختیایي بانک ته نږدې وسوه چې په افغانستان کې د پروژو تر ټولو مهم تمویلونکې اداره ده. ورځپاڼې د دغه بانک د یوه کارکوونکي سید عالم مسعود له قوله لیکلي چې د حملې پر مهال یې د همکارانو حال نه درلود او وارخطا و. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په وینا څلورو ځانمرګو بریدګرو د کابل په ډله ییزو حملو کې لاس درلود. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دشتي برچي سیمه کې حملې ته په اشاره لیکلي د دې سیمې اوسیدونکي چې ډیری یې شیعه مذهبي دي دې پیښې ډیر اندېښمن کړي دي. په تیرو درو اونیو کې په همدې سیمه کې د احوالو د نفوس د ثبت په مراکزو په حملو کې 15 کسان وژل شوي دي. برتانیایي ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف د چهارشنبې ډله ییزو حملو ته پام کړی دی او لیکلی دی کابل په تیرو څو ورځو کې د خونړیو حملو شاهد و چې پکې ډیری کسان وژل شول او ټپیان شول. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان محاصره سوی حکومت اوس د طالبانو پر تهدید سربیره د سخت دریځو چې له داعش ډلې سره یې بیعت کړی مخامخ دی. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي له داعش ډلې سره اړوندو سختریځو نن سبا پر پلازمینه او طالبانو پر لیرې پرتو سیمو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د عمومي سرپلټونکي جان سوپکو د تیرې اونۍ څرګندونې هم یادې کړې چې وایي د افغانستان له هرو اوو ولسوالیو څخه یوه یې د سختریځو تر نفوذ یا کنټرول لاندې ده. Stars and Stripes ورځپاڼې هم د کابل د چهارشنبې د ورځې ډله ییزو حملو په اړه لیکلي چې یوه پیښه د امریکا د سفارت او ناټو ماموریت دفتر ته نږدې وسوه. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان پلازمینه چې یو وخت شایي د دې هیواد تر ټولو به امن ښار و نن سبا په یو داسې ښار بدل سوی چې ډیر مرګونه پکښې کیږي. Stars and Stripes همداراز لیکلي چې د لویدیز ملاتړ لرونکی افغان حکومت د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو تر بریدونو لاندې و، خو له څه مودې راهیسې د نفوسو احوال ثبتولو مرکزونه چې غیر نظامیان پکښې وي هم تر حملو لاندې راغلي. د دشتې برچي د حملې مسؤلیت داعش او د شهرینو برید مسؤلیت طالبانو پر غاړه اخیستی.
د افغانستان ولس جرګې پرون په غونډه کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د روان بهیر او د غرض د انتخاباتي حوزو په اړه بحث وکړ. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې دا محل نه احصایه شته او نه هم دومره وخت پاتې ده چې په ښه توګه انتخاباتي حوزې معلومې سي، خو ځینې نور بیا استدلال کوي چې که انتخابات حوزوي شي نو هر څوک به په ولسی جرګه کې وکیل ولري او غږ به یې واورېدل سي. د ولسی جرګې غړي غلام حسین ناصری د چهارشنبې د ورځې په آزاد بحث کې وویل چې د اوس لپاره داسې قانون نشته چې له مخې انتخاباتي حوزې په سمه توګه معلومې سي.
سوال انجاست
غوای پښتنه دلته ده چې تاسو د کوم قانون په اساس کوم احصایه لمخې کوم وړاندیز کوم زمان او د کوم توانایي په اساس اوس مهال د انتخاباتي حوزې په اړه تصمیم نیسي؟ د دغه جرګې بلغړی محمد علي اخلاقي وای د انتخاباتي حوزې جوړېدا به قومي ستونزې رامنځته کړي. په ورته وخت کې د دغه جرګې یو شمېر غړي بیا وای د انتخاباتي حوزو د نشتوالي له امله په تیرو انتخاباتو کې د یو شمېر سیمو خلکو په پارلمان کې استازي نه درلودل، خو د دوی په وینا بلخوا له یوې وړې سیمې نه زیاتو کسانو پارلمان ته لاره پیدا کړې وه. د ولسی جرګې غړی عبیدالله بارکزی استدلال کوي که انتخابات حوزوي سول د هغې سیمې خلک به هم پارلمان ته لاره پیدا کړي چې تر اوسه محرومو او وکیلان یې نه درلودل.
انتخابات حوزوي سي بالکل دا که د یو تعداد وکیل صاحبانو په تاوان وي، خو د افغانستان د ټولو ولس په خیر خبره ده. هغه مظلوم اقلیتونه چې محروم پاتې دي پرېږده چې هغوی خپله نمایندګي په انتخاباتو کې ولري.
خو دا چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په حوزوي کلتر سره شي کنه هڅه مو وکړه په دې اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر واخلو خو بریالي نسو. بلخو د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای انتخاباتي حوزې ګټه لري، خو دا چې وخت کم دی جوړېدا به د انتخاباتو په نیټه تاثیر واچوي او حتی یا به وځندوي. د دغه بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل
مثبت اړخونه شته ځکه چې خلکو تاسو ته په پارلمان کې موجود وي او طبيعتا خلکو د اعتراض حق ده چې د خپل حق غوښتنه وکړي. د ټاکنو په بهیر باندې او په دغه نیټه باندې کمیسیون اعلان کړی ده
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د میزان په 28مه نیټه ترسره کیږي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د شفافیت په اړه شک لري او وایي چې روانو نامنه حالاتو او درغلیو ته په کتو فکر کیږي چې راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار ژمنه کړې چې انتخابات به په ټاکلي وخت او شفاف ډول ترسره کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ کې ایران بیا اټومي هڅې پیل کړې. له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. ډونالډ ترامپ دا خبرداری یوه ورځ وروسته تر دې تهران ته ورکړ چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ. د ولسمشر ترامپ د نوي خبرداری جزئیات د احمد چیبر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ایران ته د اټومي پروګرام د بیا پیل لپاره خبرداري ورکړ. ولسمشر ترامپ یو ورځ مخکې تر دې اعلان وکړ چې له ایران سره د 2015 کال لپاره اټومي تړون وځي. ترامپ پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل زه ایران ته توصیه کوم چې خپل اټومي پروګرام له سره شروع نکړي. زه دوی ته په کلکه دا توصیه کوم که چیرته داسې څه وکړل نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني ترمنځ د 2015 کال په جولای کې اټومي تړون لاسلیک شو. د دې تړون لمخې ایران منلې وه چې د یورانیم ولغنی کېدو بلا سخلی او نړیوالو له تهران سره ژمنه کړې وه چې لګولي بندیزونه به راکم کړي. امریکا له دې تړون ووته، خو ایران او د تړون یو شمېر نورو برخوالو هیوادونو د واشنگتن له پریکړې سره مخالفت وکړ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون په تهران کې وویل چې د امریکا ولسمشر بی ځایه شغیچی.
رئیس جمهور امریکا حرفای زد، حرفای سخیف کیزد.
د امریکا ولسمشر سپکی خبری وکړي، شای تر لس ډیر دروغ پکې وو. په دې خبرو کې لټړون څخه لوتلو نیولې د ایران حکومت او خلکو ته غواښونه وو چې داسې به وشي یا هغه څه به وشي. زه د ایران د خلکو په اساس توپ وایم، شاغلی ترامپ تاسو تیروتنه کوي.
آقای ترامپ شما غلط میکنی.
بل لورته روسیه د امریکا پر پریکړه اندیشنه ښکاره کړې ده. فرانسې بیا د ترامپ پریکړه تیر وطن بللې ده او جرمني ویلې ده چې د تړون ته بشمن پاتې شي. د ایران ولسمشر پر روسیه، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني کې خپل سفیرانو ته لارښوونه کړې ده چې د اټومي تړون په اړه د دغو هیوادو له چارواکو سره خبري وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې میاشت په هند کې لومړنۍ تست لوبه ولري. دا مسابقه چې د افغانستان د کرکټ لپاره تاریخي مسابقه بلل شوې، وروسته له دې کېږي چې د کرکټ نړیواله شورا افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړ. نور تفصیل د اسمت سروان پر پورکې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې میاشت له دوو هیوادونو سره په څو مسابقو کې مخامخ شي. ټاکل شوې ده چې د جون په 15مه د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ درې شل او ور سیالۍ پیل شي. د افغانستان او بنگلاديش دوه نورې مسابقې به د جون په 8مه او 9مه د هند او اتر پردیش ایالت په دهرادوم لوبغالي کې وشي چې نوې جوړ شوې ده. د دغه سټیډیوم کار تیر کال بشپړ شو. له دې سیالیو وروسته به د افغانستان ملي ټیم د جون په نیمایي کې له هند سره لومړنی ټیسټ لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د افغانستان او هند لومړنی ټیسټ لوبې په اړه ازادي رادیو ته وویل،
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به خپل لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه د هندستان د کرکټ ملي لوبډله په وړاندې د روان کال د جون میاشتې په 13مه نیټه پیل کړي. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د وړاندې له بنګلاديش سره هم
له کله چې تیر کال افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړي توپ ترلاسه کړ، دا به د افغانستان لپاره لومړنی ټیسټ مسابقه وي. فرید هوتک په عین حال کې وایي چې د افغانستان او بنگلاديش ته مسابقې لپاره روزون کې د لوبغاړو د غوره کولو په حال کې دي. د بنگلاديش کرکټ بورډ ویلي چې لوبډله به د رواني مې په یو دیرشمه هند ته روانه شي. بنگلاديش تر اوسه پورې خپل لوبډله اعلان کړې نه ده، خو ویلي دي چې د دغو سیالیو لپاره به د شکیب الحسن تر کپتانۍ لاندې یو دیرش کسیزه لوبډله واستوي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د تمرین او مسابقو ته د تیاریو لپاره هند ته استول شوي دي.
اوسم یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د بغلان تالابر په ولسوالۍ ته له دوو خواوو رسېدلي دي. تېره ورځ د دې ولسوالۍ د سقوط خبرونه خپاره شول. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پرون په کابل کې د تاجکستان له امنیتي پلاوي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د امنیت مسله وڅېړله. د افغان فلم جوړونکي رویا سادات فلم ولسمشر ته لیک به د جنوبي آسیا په اووم نړیوال فستیوال کې نندارې ته که خودل شي. دا فستیوال نن پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړ چې خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. پاکستانی پولیس وایي 25 کلن سنا چیما چې ایتالیا تابعیت لري د ناموسي قتلونو په لړ کې وژل شوې ده. د اسرایل پوځ وایي په سوریه کې د ایري ایراني ځواکونو د جولان په لوړو کې د اسرایل د پوځ پر پوستو شاوخوا شل توغندې ویشتي چې اسرایل متقبلو حملو ته اړ کړ. او د سعودي عربستان چارواکي وایي د یمن حوثي اغیانو پرون د هیواد په پلازمینه ریاض بلاستیک توغندي وویشتل چې هغه یې په فضا کې شنډ او له منځه یووړل.
د ژوند رنګونه.
زما نوم دین محمد د بامیان ولایت اوسیدونکی د بورسیې ته معرفي یمه. شتلر
چیرته
ځي؟ هندوستان بورسیه هم ده، د ترکیه هم ده، د مالیزیا هم ده، پاکستان هم ده. چې کوم ته مک معرفي کوي؟
د تا په نظر دلته درس ویل ښه دي کالته؟
دا اوس موږ ژورنالیزم د بغلان کې تقریبا دوه هفته ده. د څومره وخت وتی درس وایي؟ دوه استادان لرو، نور هیڅ استادان شته نه. بعضې زموږ ملګري دي چې دې ته اړ شوي دي، ځان منفک سي، استاد نشته، درس نشته، ده منفکي خپله واخلي.
اوس که ته درته وایي، ته په مکتب کې څوم نمره وي؟
زه په مکتب کې څلورم نمره.
آمادګي کورسونه مې نیولي وو که یوازې مکتب درس دي ویلې؟
آمادګي کورسونه مې تقریبا درې میاشتې ویلې دي. نور دې کورسونه مې نه دی ویلي.
انتخاب دې چی اوس بیت شي وي؟
انتخاب مې اول حقوق درېم انتخاب ته ورکړم.
دا بورس څنګه تا ته برابر ست باید په دې بورس لرسي؟
زمونږ په لوسوالې کې د ما جګه نمره په اساس جګه نمره مې زه مری پکړم دې بورس.
اوس تل تر غلې کنه کوم کارونه دې مخکې بیاي؟
په بامیان ولایت کې کوم کوچان څه وسیږي او غوته دې نشینو تذکيري ورکړي. د کوچانو تذکيري نه دی ورکړي. اوس غواړم چې د کوچانو تذکيره واخلم.
ایته په نظر دغه تذکيره څومره مهمه ده چې په فایل کې سره سم صحیح دقیقه واخلي؟
ډیر زیات مهمه ده. تذکره سړی هویت ښایي په افغانستان کې په اساس دغه تذکرې خلک پیژني.
داود ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. د یادونې وړ بولو چې په بل پښتو خبرونه کې چې د افغانستان په وخت پاتو بجو پیلېږي. په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو په اړه یو تحلیلي تفصیلي راپور لرو. دغه راز
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر و بجو خبرونه کوي. زنوري اسنوري تاسو اجازه غواړم خو زما همکار زرغونه منګل سلوت راغلی او مایکروفون ورته